السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تخرات لست قدرمن اوریدونکو په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس 19 بحث لرو خو خبرونه په خبرونو پیلېږي په تورخم کې تیر شپه د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته وشوه چې دواړه لوري د پایل پړه پر یو بل اچوي په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې نن ازادۍ راډیو ته وویل چې جګړه اول پاکستانی لوري پیل کړه او د کمیسارۍ مخې ته یې ډزې وکړې چې په پایله کې درې کسان برسیرن ټپیان شول بلخوا د پاکستان د ملیشا ځواک یو چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګې ته ویلي دي چې په جګړه کې د دوی خواته د ملیشا ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شوي دي دغه چارواکي تور پورې کړ چې جګړه د طالبانو د پولیساتو ځواکونو لخوا پیل شوې او په تورخم کې د دوی یوه پوسته په نښه کړه د تورخم لاره د فبروري له 21 نیټې راهیسې بنده ده او په دې اړه د دواړو لورو خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي جاپان د خوړو له نړیوال پروګرام WFP سره په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره 1 میلیون ډالر مرسته وکړه WFP نن په یو بیان کې د جاپان د دې مرستې چې موخه یې د بیړنیو خوراکي مرستو چمتو کول د خوارځواکۍ له منځه وړل او د ښوونځیو د تغذیې د پروګرامونو پیاوړتیا ده هرکلی وکړ دا مرسته به شاوخوا 1.5 زره کورنیو ته چې شمېر یې له 2 لکو اوړي د 3 میاشتو لپاره بیړني خوراکي مرستې چمتو کړي سربیره پر دې له 6 زره ډیرو امیندواري یا شتې ورکوونکي میندې او ماشومان به ځانګړي مغذي خواړه ترلاسه کړي د مرسته به نږدې 1.5 زره زده کوونکو ته هم د ښوونځي ورځني خواړه برابر کړي د جاپان سفیر تاکایوشی کورومیا وویل له هم 15 میلیون افغانان نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي او زیاته یې کړه د جاپان حکومت ژمن دی چې د دې بحران پر مهال د افغانانو ملاتړ وکړي جاپان له 2020 کال راهیسې د WFP له لارې له افغانانو سره 93 میلیون ډالره مرسته کړې ده د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د خوړو ناامني ښځې او ماشومان ګواښي یونیسف پرون په یو راپور کې وویل چې په 2015 کال کې به د افغانستان 4.8 میلیون وګړي چې د هیواد د ټولو وګړو له درېیمې ډېره برخه جوړوي د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ شي دا اداره وایي چې د اوږدې مودې لپاره د خوړو د نه خوندیتوب د اوبو د کمښت د ناکافي حفظ صحې او روغتیایي خدماتو په نتیجه کې په ماشومانو او امیندوارو میندو کې د شدید خوارځواکۍ کچه لوړه شوې ده د یونیسف د شمیرو له مخې په 2015 کال کې به 1.8 میلیون ښځې او له 50 کلونو کم عمره ماشومان د خوړو مرستو ته اړتیا ولري چې له دې ډلې به 3.5 میلیون ماشومان په شدیده خوارځواکۍ اخته وي او 1.1 میلیون ښځې به درملنې ته اړتیا ولري د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد جواد ظریف چې له لویو قدرتونو سره یې د 2015 کال د اټومي تړون په اړه خبرې کړې وې نن د مرستیال ولسمشر په توګه له خپلې دندې استعفا اعلان کړه د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا راپور ورکوي چې د ظریف استعفا لیک ولسمشر مسعود پزشکیان ته رسېدلی خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی ښاغلي ظریف نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د خپل 40 کلن ماموریت تر ټولو سخت او ترخه شرایط تیروي نوموړی وایي چې ده او کورنۍ ته خورا سخت سپکاوی او ګواښونه شوي او زیاتوي چې د حکومت پر ضد فشارونو د مخنیوي لپاره د قضایي قوې مشر ده ته مشوره ورکړه چې استعفا ورکړي او د هم سمدستي ومنله ولسمشر پزشکیان چې د تیر کال په جولای میاشت کې واک ترلاسه کړ د اګست په لومړۍ نیټه ظریف په ستراتیژیکو چارو کې د خپل مرستیال په توګه وټاکه خو ظریف تر 2 اونیو په لږه موده کې استعفا ورکړه خو د همغې میاشتې په پای کې بیرته خپلې دندې ته ستون شو جواد ظریف له 2013 کال څخه تر 2021 کال پورې د ایران د منځلاري ولسمشر حسن روحاني په حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر و او جاپانی چارواکو راپور ورکړی چې له 2000 زیات اور وژون کې هڅه کوي چې د دې هیواد د ځنګلونو تر ټولو لوی اور مړ کړي چارواکو نن وویل شاوخوا 15000 اوسیدونکو ته د خپل کورونو د خالی کولو خبرداری ورکړل شوی دی د جاپان لومړي وزیر پارلمان ته وویل که څه هم د اور لګېدنې کچه ډېره پراخه ده خو موږ به د خلکو د کورونو د زیانمنېدو د مخنیوي لپاره ټول ممکن اقدامات وکړو د جاپان د اور وژنې او ناورین د مدیریت ادارې په وینا اور چې د اوفوناتو ښار ته نږدې ولګېده له پنجشنبه ورځې راهیسې شاوخوا 2100 هکتاره ځمکه سوځولې ده د جاپان له 1400 سیمو څخه د اوروژنې کارکونکو اوسمهال د اوروژنې په هڅه کې دي. د اټکل لمخې د یکشنبې تر ورځې شاوخوا څلور اتیا ودانۍ زیانمنې شوي، خو تفصیلي ارزونې لا هم روانې دي. شاوخوا 2000 کسان له سیمې وتلي، په داسې حال کې چې له 1200 ډېر خلک خوندي سیمو ته لېږدول شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واوري چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه اوس درېدلې ده، خو وضعیت کړکېچن دی. د موضوع به په یو مرکه کې هم وڅېړو.
نوې تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په واخم اوس هم چې جوړېږي، نو د دوی په مال کې اکثر مسله سره پیراځي.
یو شمیر افغانان چې په امریکا کې د کډوالۍ کیسونه لري وایي داسې پیغامونه یې ترلاسه کړي دي چې باید له خپلو ځانګړو استوګنځایونو ووځي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په هلمند ولایت کې د تولیدي فابریکو په فعالیتونو کې کموالی راغلی.
په ټول افغانستان کې زموږ اوړه پروشات او تولیدات زیات وو، مګر اوس شپږ ساعته برق راځي، هغه هم د مشتریانو موږ نسو ورته پوره کولی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اروپایي مشرانو د اوکراین د ملاتړ لپاره خپلې هڅې چټکې کړې دي، او په 25 دقیقې بحث کې به په تورخم کې د روانو جګړو په اړه د شنونکو نظریات وپوښتو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تیر شپه پیل شوې درنه نښته اوس مهال درېدلې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې تیر شپه نږدې 12:30 بجې پاکستانی لوري ډزې پیل کړې، او وروسته وسلواله نښته پیل شوه چې تر نن سهار تر 11 بجو پورې دوام وکړ. د چارواکي کڅ هم په نښته کې د اوختي مرګ ژوبلې دقیق شمیر ونه خود، خو د پاکستان د ملیشا ځواک یو چارواکي بیا د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې په جګړه کې د دوی خواته د اف سي یا ملیشا ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شوی دی.
له ازادي راډیو سره په شریکو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې یک شنبه د شپې ناوخته تورخم د سختې جګړې شاهد دی. یسکو او درنو وسلو د دزو غونه اوریدل کیږي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینی وویل چې دا وسلواله نخته 13 شاوخوا 12:30 بجې هغه مهال پیل شو چې پاکستانی لوري د افغانستان پر خوا ډزې وکړې. نوموړي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نخ پرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 12:30 بجې د شپې چې پاکستانی لوري د خوا سره ټکان وسوله، هم وسله نو درنی وسلی او سپکی وسلی کاریش دردامو سپری چه زستا سر خبر کومه میده میده یو نیم تکیر بود.
د تورخم خرګوټ یو بل اوسیدونکو چې د هم نغښتل راپور کې نوم خپور شي د دوشنبه په ورځ 12:30 بجې ازادي راډیو ته دغه نخته پاړه وویل.
نو مرګ ژوبلې پته خو اوس مونږ ته نه لګیږي، ځکه چې مونږ خورونو کې خپورې مونږ نشور پورې وته بازار، او اوس یو 10 دقیقې وشو چې فعلي ودرېده. الله د خیر که دستي ساعت خو آرامي شوه، خو خاموشه خاموشي د څوک هم نه ښکاري.
د که څه هم په نښته کې د طالبانو لوري ته د اوختې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو په تورخم کې د طالبانو حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نښتې له امله افغانستان اړخ ته 3 کسان ژوبل شوي او یو بل وژل شوی. دغه راز د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي هم د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې جګړه کې د دوی خواته د اف سي ځواک 3 سرتیري او یو عام کس ټپیان شوی دی. دغه چارواکي تور پورې کړی چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوی او تورخم کې د دوی ایوب چیک پوسټ په نخه کړی دی. د لنډی کوتل روختون یو شمېر ډاکټرانو ویلي چې دغه جګړې پر مهال له تورخمه د یو ځایي موټر چلوونکي مړی هم وروړل شوی چې ګمان کېږي د زړه د حملې له امله مړ شوی وي. په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ دا نښته داسې مهال رامنځته شوې ده چې د 13 فبروري د 28 نیټې راهیسې د تورخم دروازه تړلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو پرون یکشنبه په ننګرهار کې د طالبانو حکومت ولایتي ادارې ویلي چې د ننګرهار د مرستیال ولی عزیز الله مصطفی په مشرۍ یو پلاوی تورخم ته تللی او د دروازې د خلاصون په هدف پاکستانی لوري سره خبرې کړې. په دې اړه مخکې له دې د ننګرهار د رسنیو له مرکزه په خپور شوي بیان کې راغلي و چې د دواړو لورو د ناروغانو د تګ راتګ د زیاتوالي، سوداګریزو مالونو د انتقال اسانتیاو او د تورخم دروازې د دوامدار خلاصون پر موضوعاتو تفصیلي بحث شوه. د راپورونو له مخې د تورخم لارې د بندښت له امله په 13 ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې. دغه راز زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم دواړو غاړو ته ولاړې دي. یو شمیر سوداګرو مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې د سبزیو او میوو په ګډون ډېر هغه توکي چې باید پر وخت رسول شوي وي پر لار د ځنډېدو له امله زیان لیدلی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونی مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې د دغه لارې د بندښت له امله د ورځې په منځني ډول سوداګرو ته $1,000,000 زیان اوړي.
په راپور کې مو واورېدل چې تېره شپه په تورخم کې د طالبانو د ځواکونو او د پاکستان د ملیشا قواو ترمنځ نښته وشوه. البته دا نښته اوس درېدلې ده، خو ویل کېږي چې وضعیت په سیمه کې کړکېچن دی او هر شېبه د نورو جګړو احتمال شته. د دې سیمې د جګړې په اړه مې د پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان د پخواني استازي میر کلام وزیر نظر وپوښت او د مرکې په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د پاکستان او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ د بیگانه نښتې د پایل دلیل څه و؟
د افغانستان د سایډ نه د امارت اسلامي د خوان آلتا یو د نوې مورچې جوړې دي، نو دوی دا خبر کوي چې هغه ته مونږ وایي چې دا ما جوړاوي ځکه چې هلته نوې تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په واخم اوس هم چې جوړېږي نو د دوی په مال کې اکثر مسله سره پیرا دي. نو دا څه ویل کېږي چې په هغه باندې هغوی کار نه درولو، نو دا کیسه بیا هغه نه دی راپورې را ورسېده.
هغه ځای چې د دوی په وینا طالبان غواړي پوستې پکې جوړې کړي، هغه ځای معلوم دی چې د ډیورند له کرښې نه پورې غاړه دی که بره؟
داسې دي چې په دروازو سره چې کم دي دلته داسې اضافي ځایونه دي، لکه په دا نور چې کم کرښه ده په دې خو دوی دا چې کم ازغن تار لګولی دی نو په هغه اخوا دېخوا نه شي کېدلی. نو دلته د دروازې چې دي د دې سره بیا داسې نو پاتې دي دا چې کوم سفری نوکتې دي هغه ته خپل داسې فاصله ورکړي شوی دي. نو دوی داسې وایي چې په هغې نه چې کوم مطلب د هغه سایډ چې کومه ودانۍ په هغې ودانۍ نه د پاکستان طرف ته په مخ کې دا شی چې کوم دی جوړېده اوس نور کاره معلومات ځکه لا نه دي چې مطلب رسانۍ عمل ته نه دي تللي او مونږ هم هغه شیلا داسې کتلی نه دی واقعا چې مطلب خاص سړی وویني چې دغه ځای داسې مسله ده.
ښاغلی وزیر، نور کله به چې دروازه بندېده نو قومي مشرانو له دواړو خواوو به یو څه غونډې سره وکړلې او بیا به دواړو خواوو ته وویل چې دروازه پرېږدئ په دې خاطر چې ناروغان، سوداګریز مالونه او خلک ځي ضروري کارونه لري په دې لاره باندې تګ راتګ کوي. اوس قومي مشرانو یا د دواړو خواوو مخورو په دې برخه کې څه اقدام نه دی کړی؟
داسې دا چې واقعیا هم دا چې په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام نو په هغه وخت کې به د هغه غاړې نه چې کوم قومي مشران وي که د ډیورنډ په هغه غاړه وي که د ډیورنډ په دې غاړه وي نو هغوی به دا خپل قومي مشران ګڼل، د قومي مشرانو ته یو ډېر احترام ورکېده، د هغوی خبرې ته به ډېر احترام ورکېده. نو هغوی به وکولی شول چې یو کردار ادا کړي او بیا به پاکستان هم مجبور و د دوی هلته کایوب کارنل میجر برګډیر پنجاپای سندای بلوچ په وام نو هغه به دې ته مجبور و چې قومي مشرانو ته یو احترام ولري ځکه چې د هغه غاړې نه به ډېر لوی احترام ورته کېده او د دوی خبره هم بیا اورېدل کېده. اوس بدقسمتي دا ده چې دا کوم اوس نظام راغلی دی نو هغوی هم لکه پاکستان چې قومي مشرانو ته هلته څه درناوی نه لري نو د هغه غاړې هم چې کوم واکداران دي یا قومي مشرانو ته یا چې کوم ولسونه دي هغوی ته په هغې نظر نه ګوري. نو د هغوی کردار ډېر کم شوی دی، ډېر کمزوری شوی دی. دا ستونزې ډېرې اوږدې کېږي هم په دې اړه، نو زما خیال نه دی چې په هغې اوله سره داسې خاص کردار مکانی چې کوم مشران دي لکه مخکې به چې کردار ادا کولو، نو اوس په هغه لیول باندې ځکه هغه داسې کردار نه شي ادا کولی، کوشش کوي په هغه ځای ته د دوی مجلس نه رسېږي.
مننه وزیر صاحب، که لنډ راته ووایاست ستاسو له نظره دا ستونزه څنګه حل کېدای شي؟
ګوره، داسې ده چې په دواړه سایډونو باندې د ولس په خوښه حکومتونه نه دي ناسته. ما بار بار دا ویلي دي چې هغه حکومتونه چې د ولس په خوښه راشي بیا هغه د ولس مسایل حلولی شي. دوی دواړه، که په دې غاړه د پاکستان دی که په هغه غاړه دی، دواړه یو قسم په زور حکومتونه دي، نو دوی نشي کولای چې د ولس مسایل حل کړي. بل په دې کې سیاسي عوامل هم شامل دي چې دوی وخت په وخت باندې دلته داسې زرګري جګړې وکړي، نو د ولس مخ د ځان نه واړوي چې مونږ واقعي دا خو د یو بل سره ډېر خلاف یو، حالانکه بنیادي تور باندې دوی ډېر لوی روابط لري. نو ځکه دا مسایل وخت په وخت راځي، او که دوی نیتونه صفا شي او واقعتا هم د خپل وطن خبره وکړي، نو زما په خیال چې ډېر مشکلات کمېدلی شي.
د پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان پخوانی استازی میر کلام وزیر و چې په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د بیګانۍ نښتې په اړه خپل نظر راسره ویل. د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعت.
په داسې حال کې چې اروپایي مشرانو د اوکراین د ملاتړ لپاره هڅې چټکې کړې دي، لندن پرون د اوکراین د ملاتړ لپاره د یوې سرمشریزې کوربه و. پر دې غونډه د اوکراین پر وړاندې د روسیې د غیر مواجه یرغل د پای ته رسولو په اړه د اروپا او امریکا د اختلافاتو سیوری له ورایه ښکارېده. اروپایي مشران داسې وخت سره راټول شوي دي چې تېره اونۍ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې ناسته په لانجه واوښته او بې نتیجې پای ته ورسېده. په دې اړه جزئیات حسین احمدزی اوروي.
د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې لانجمنې ناستې د لندن د غونډې اړتیا لا پسې زیاته کړه، چېرته چې د اروپا او ناټو مشرانو د اوکراین په اړه مهم بحثونه مخته یوړل. د برېټانیا د صدر اعظم کیر سټارمر په کوربتوب په دې غونډه کې د اروپایي هیوادونو شاوخوا دولس مشرانو، د ناټو سرمنشي او د ناټو د ځینو غړو هیوادونو مشران ورغلي وو. په کانفرانس کې د متحده ایالاتو هیڅ استازی حاضر نه و. که څه هم سټارمر د سرمشریزې له پیل څخه مخکې ویل چې برېټانیا، فرانسه او اوکراین او ممکن یو یا دوه نور به د سولې پر هغه پلان کار وکړي چې دوی به له واشنگټن سره په اړه بحث وکړي. د برېټانیا صدر اعظم کیر سټارمر او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون دواړو په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په خپلو لیدونو کې سربیره پر دې چې د سولې لپاره د هغو هڅو وستایلې او د روسیې په اړه یې کلک دریځ غوره کړ، له ټرمپ څخه دا هم وغوښتل چې اوکراین باید یوازې پرې نږدي. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لانجمنې لیدنې چې زلینسکي او ټرمپ سره ډېر کلک مخته لاړل، اروپایي مشرانو زلینسکي ته د ملاتړ ګڼ پیغامونه واستول. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې ګایا کالاس پر خپله ایکس پاڼه چې ګواکې پر ټرمپ انتقاد کوي ولیکل چې آزاده نړۍ یو نوي مشر ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فون در لاین زلینسکي ته ویل چې ستاسو وقار د اوکراین د خلکو د زړورتیا درناوی دی. اوکراین ته له اروپا څخه د نورو مرستو او پیسو ورکولو په اړه هم ژمنې وشوې. خو آیا د اروپا مرستې به کله هم د امریکا د مرستو ځای ونیسي چې د اوکراین تر ټولو لویه تمویلونکی هېواد ته پاتې شوی دی؟ دغه پوښتنه چې هلته یې پالیسي جوړونکي اندېښمن کړي، په تېره بیا چې ټرمپ له زلینسکي سره په لیدنه کې ځان د کیف او مسکو منځګړی یاد کړ، ناغه کلک ملګری چې حساب پرې کېږي. د مارچ په دویمه نیټه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ډېر نږدې کېدو په اړه د نیوکې په ځواب کې ټرمپ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې امریکایان باید د پوتین په اړه ډېره اندېښنه ونه لري، بلکې باید د کډوالو د جنسي تیری د ډلو، د مخدره موادو، د قاچاقبرانو، قاتلانو او نورو مخربو ډلو په اړه فکر وکړي چې زموږ هېواد ته راځي او داسې نه شي چې موږ د اروپا په برخلیک اخته شو. زلینسکي له ټرمپ سره په خبرو کې پوتین یو قاتل بللی و او ټینګار یې کړی چې له امنیتي تضمینونو پرته باید پر هغه باندې توربند پړه اعتبار ونه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. بیرته ورزو د افغانستان اړوندو مسایلو ته. د زده کړو د حقونو فعال وزیر خان د ایوی اونۍ له تیرېدو وروسته له هم د طالبانو په بند کې دی. د وزیر خان کورنۍ وایي چې د هغه په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د وزیر خان کورنۍ وایي چې نوموړی تیره دوشنبه د طالبانو د استخباراتو د ځواکونو لخوا له خپله کوره ونیول شو. د طالبانو حکومت تر اوسه د نوموړي نیول کېدل په رسمي ډول نه تایید کړي او نه رد کړي دي. عبدا سپوږمۍ او د موضوع نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د زده کړو د حقونو د فعال وزیر خان له نیول کېدو یوه اونۍ اوړي، کورنۍ یې وایي چې لا هم د نوموړي د وضعیت او ځای د ساتلو په اړه هیڅ معلومات نه لري. د طالبانو د استخباراتو ځواکونو د تېرې دوشنبې په ورځ وزیر خان د کابل د بوتخاک له سیمې له خپل کوره بیولی دی. د وزیر خان ورور امیر خان ځلاند د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په اړه یې سخت اندېښمن دي.
تقریبا یو اونۍ تیریږي د وزیر خان په اړه تر اوسه پورې موږ هیڅ معلومات نه لرو او حتی په دې نه پوهېږو چې دی چیرته ده. څلور د استخباراتو نفر پسې راغلي ول، تور موټر تورې ښی وي له خپل کوره یې جیک. د وزیر خان د وضعیت په اړه موږ خپله ډېر زیات اندېښمن یو، زموږ خپله کورنۍ ډېره زیات اندېښمنه ده. موږ نه پوهېږو چې دی فعلا په کوم وضعیت او په کوم حالت کې ده. موږ خپل ډېر زیات اندېښمن یو او په عین حال کې د موږ وس کې مسنه دي پوره. موږ هیڅ نه سو کولای، نه څوک موږ ته جواب راکوي، نه له چا نه پوښتنه کولای سو، او موږ خپل په دې باندې پوه نه یو چې د ګناه څه شی ده.
نوموړی د طالبانو له حکومته د وزیر خان د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کوي. د هغه د نیول کېدو لامل لا تر اوسه روښانه نه دی، خو کورنۍ وایي چې نوموړی ماشومانو ته پرته له رسمي سند او اجازې د زده کړو ورکولو په تور نیول شوی دی. دوی زیاتوي چې هغه د ځایي مشرانو په مشوره وړیا تعلیمي ټولګي پیل کړي وو چې سیرت النبی او د ښوونځي درسي کتابونه یې تدریس کول. د دوی په خبره وزیر خان د خپل د جوړ شوي ښوونځي د رسمي ثبتېدو خبره کړې وه، خو د طالبانو لخوا سره له دې چې ژمنه یې شوې وه دا ښوونځی ثبت نه شو. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د زده کړو او د بشري حقونو فعالان د نوموړي نیول کېدل غندي او دا د بشري حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف ګڼي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو سازمان او په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهزاد اکبر وویل
طالبان حکومت له خپل راتګ تر اوسه هغه څه چې په مقرر ډول کړي تمدني اعتراضاتو ځپل دي. طالبان پوهیږي چې له زده کړو سره د دوی مخالفت نه مذهبي ریښه لري او نه قومي، او طبعاً د بشري حقونو ضد عمل هم دی. په همدې خاطر له اوچت شویو غږونو اوریږي او هغه کسان چې د زده کړو برخه کې کار کوي سپی غوښتنه مدا ده، نه یوازې وزیر خان بلکې ټول هغه کسان چې په دې تورونو نیول شوي
د زده کړې فعال عبدالهادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زده کړه او پوهه د انسانانو اسلامي او شرعي حق دی. هیڅوک باید په دې پلمه ونه نیول شي چې هغه د پوهې دپاره د تعلیم دپاره کار کوي. هغه کسان چې د پوهې د خپراوي دپاره او د تعلیم د زده کړې د حمایت دپاره کار کوي هغوی د ملاتړ او حمایت مستحق دی.
وزیر خان چې خپله هم زده کوونکی وو هر ورځ یې ماشومانو ته زده کړه ورکوله څو بې وزله او له زده کړو بې برخې ماشومان له زده کړو برخه من شي. په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د زده کړو د فعالانو نیول نوې خبره نه ده، بلکې د طالبانو حکومت مخکې له دې هم ګڼ ښوونکي او د زده کړو د برخې فعالان په بېلابېلو تورونو نیولي دي. یو شمیر یې له څه مودې بند تېرولو وروسته بیرته خوشي شوي، خو ځینې نور یې لا هم د طالبانو په بند کې دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشحاله د اقتصاد د سیاست اجتماع کوم داخونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو خوشبندۍ بڼه له ازادي راډیو.
تاسو اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهم انیمای کې 25 دقیقې بحث لرو چې موضوع د تورخم د نخټو په اړه بحث دی. خو اوس ورزو یو ورستی راپور ته له هغه ورسته به ستاسو غږیز پیغامونه هم خبر شي. خو لومړی د راپور ووري، په هلمند کې صنعتکاران وایي تولیدات کم شوي دي. د ولایت صنعتکاران وایي د برېښنا کمښت، تولید شویو توکو ته د بازار نشتون او د مالیو لوړوالی لوی ستونزې ورته جوړې کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د دوی لپاره نړیوال مارکیټونه پیدا کړي. د هلمند صنعت او سوداګرۍ د خونې ریاست مرستیال وایي د ایمنی چې د ستونزې شته، خو وای دوی هڅه پیل کړې دي چې د ستونزې اوارې کړي.
د هلمند ولایت یو شمیر صنعتکاران خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې تولیدات کم شوي دي. دې لامل د برېښنا کمښت او د بازار نشتون یادوي. محمد معروف د دانلرون کې پنبې د کارخونې مسول دی، وایي تولیدات یې د پخوا په پرتله کم شوي دي. نموړي ویل چې مخکې څلوروي ساعته برېښنا ته لاسرسی لرلی، خو اوس مهال شپږ ساعته برېښنا لري چې د مشتریانو اړتیاوې نسي پوره کولی.
موږ تولیدات یو څه کم شوي دي. مخکې چې اول سر کې د کارخانه فعالیت کوي، په څلوروي ساعته کې دوه ساعته، حتی څلوروي ساعته هم کار کوي. تولیدات مو ډېر وو. په ټول افغانستان کې زموږ اوړه پروشات او تولیدات زیات وو، مگر اوس شپږ ساعته برق راځي، هغه هم د مشتریانو مجلسته پوره کولی. د برق نه موجودیت څخه
د دې ولایت د یوې بلې کارخونې مسؤول ذبیح افغان وایي د دوی تولیدات اوس یوازې تر پاکستانه پورې رسیږي. هغه وایي دوی ته ګټه نه رسوي، ځکه د دوی په خبره چې پاکستان پرې زیات ټیکس اخلي. هغه غوښتنه کوي چې حکومت کې دوی ته د نړیوالو مارکیټونو لاره پیدا کړي.
نړیوال بازار نه لرو زموږ مالو چې یوازې پاکستان ته لځي. مقصد موږ مشکلاتونه ډېر دي، ټیکس ډېر دي، مالیه ډېره ده، هغه دغه ډېر دي. او موږ داسې بازار موږ د حکومت څخه داسې غوښتنه لرو چې موږ ته یو نړیوال بازار جوړ کړي.
هلمند د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې پکښې د پنبې یا کالکو کښت زیات کیږي، چې ورسره ګڼې د کالکو د پروسس کارخونې هم فعالیت لري. هلمندي کروندګر وایي د پنبې کرنه اسانه ده، ځکه د میوو او نورو کرنیزو حاصلاتو په پرتله د ساتلو وړتیا لري او په بازار کې په اسانه توګه پلورل کیږي. خو سږ کال په مارکیټ کې د پنبې نرخونه ټیټ دي او ډیر کروندګر د کالکو لګښت نسي پوره کولای. بلخوا د هلمند ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست مرستیال فضل محمد فضلی هم منی چې سوداګر د ستونزې لري، خو وایي دوی هڅه پیل کړې دي چې د ستونزې ورته هواري کړي.
او رښتیا هم د ستونزې ډېره عمده ستونزه ده او د ډېر وخت څخه موجود ده، او دا غوښتنه صنعتکارانو مستقیما زموږ څخه هم کړې ده. موږ نړیوال بازار نه لرو، فقط د غیوه مرجع لرو، هغه چې که خوښ زموږ څخه قامت شي رانیسي کنه نه بیا شرط نیسي. په دې اړه هم موږ پیشنهادونه خپل وزارت ته کړی دي. جناب وزیر صاحب په دې اړه هڅه کړې ده، یو قرارداد ان شاء الله امضا کړی دي، او نور قراردادونه هم په پام کې لري چې په دې اړه نړیوال بازار پیدا کړي.
هلمند ولایت چې وخت د افغانستان په ساته د کوکنار یو ستر تولیدونکو ولایت وو، خو د طالبانو پر اتاک سره دلته د کوکنارو کښت صفر شو. اوس مهال بزګران په خپلو ځمکو کاله کې زیاتې کړي چې د نورو کښتونو په پرتله ښه حاصلات ورکوي.
د روژې رنګونه
نمې اتاجان استاد دی، کندهار ولایت اوسېدونکی یم. ازردمه په سپین بولدک په ویش کې اوسېږم. روژه خو ښه ده، خونکي روژه ده، شروع زیاده بعد روزه ولا کده. خب از داسې کاروبار سسر ولاړ دی، سسر ستړی ده، اقتصاد سسر کمزورې دی.
سلامونه، وخت مو په خیر. روژه خو یوه مبارک میاشت چې په پیلېدو سره رحمتونه را پیل شي. خو مخکې داسې و چې هم به ښځو کار کوي یا ماش به درلوده، هم به سړی کار کوه. نو د خلکو اقتصادي ستونزې هغومره ډېرې نه وې. اوس خو ښځې بیچارهګانې ټولې په کور ناستې دي، ډېرې له ذهني نارامتیا سره هم مخامخ دي او اقتصادونه هم ډېر زیات کمزوري شوي دي. یوازې پلار مې کار کوي، د هغه ماش هم په ډېره اندازه باندې بسنه نه کوي. نو په اوس وخت کې د ټولو اقتصاد کمزورې ده او روژه خو د رحمتونو میاشت ده.
سیده خبر کوم د خاص کونړ ولسوالۍ باندې حکیم آباد کلی ډیره سخته ده. دا روژه په موږ چې اوس کونډی ما واړه اتمانان را په غاړه دي او ډیره سخته ده راباندې. الله دې ورحمېږي.
لدې پیغامونو سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې پای ته راورسیدو. څلور بجې او